دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په یو بل خبرونه کې مزاج ملاند شمشاد زدران سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه ډیره برخه د ازادي رډیو مجلې ته ځانګړې شوې چې یو کلتوري او فرهنګي مجله ده خو په سر کې خبرونه او سورې پټونه لرو په مخړې د دې سات خبرونه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان پاکستان قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش په نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي او امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان پاکستان قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماخام په یو بیان کې ویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روان نومبر میاشتې تر شلمې نیټې د افغان حکومت له چارواکو او نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وایي خلیلزاد هیله من شوی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته هیئتونو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه اخیستي بیان زیاتوي د دوامدار سولې لپاره په کار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد د راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش په نن یا د دوشنبې په ورځ اعلان کړي دا د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د ریاست جمهوري د انتخاباتو لپاره هغه مهالویش مسوده آماده شوې ده همدا چې کمیسیون لخوا تصویب شي یا همدا نن او یا هم سبا رسما د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1999 کال دوري په یو دیرشم نیټه ترسره شي دا جرمني حکومت د کابل له پولیسو سره د زر زغره لرونکو واسکټونو مرسته کړې ده د کابل امنیه قمندان جنرال سید محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل دا زغروال واسکټونه پرون دوی ته وسپارل شول خغلی روشندل زیاته کړه
دوست هیواد یو زر واسکت پارک په تظاهرات او په مظاهره کې استفاده کیږي مرسته کړی ده
جنرال روشندل د جرمنی د امرسته د کابل د پولیسو د ساتنې لپاره خورا غیزمنه بولی وایي چې د عامه امن او نظم پولیس او د چټک برګون د کتو سرتیری بل هغه څخه کار واخلي په کندوز ولایت کې د غالی عبدلو د صنعتي خارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پایل شوې د کندوز والی عبدالجبار نعیمی وایي د دې خارګوټي د رغونې چارې د ښاري پراختیا وزارت ډیزاین کړي او تمویلوي ښاغلی نعیمی زیاته کړه چې دا پروژه به په درې پړاوونو کې بشپړه شي
د قلم بافي شهرک ارتفاع وکړل د عسکران په منطقه کې تقریبا د درې مرحلې لري اوله مرحله نن شروع شوه په دې مرحله کې سلوش سلوش نیمه شاوخوا افغاني لګښت باندې راځي
دا کندوز والی ویل چې د کندوز غالی اوبدونکو په خارګوټي کې د استوګنې ودانۍ هم په پام کې نیول شوې امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او نهه موسسې پنخه شوې د اوکراین لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي کورټ وولکر وویل په دې ډله کې هغه افراد او موسسې شامل دي چې د روسیې په قلمرو کې د اوکراین د کریمیا د ټاپو د ادغام په برخه کې له مسکو سره مرسته کوله ښاغلی وولکر پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې پر هغه عواملو رڼا واچوله چې دا موسسې او افراد د امریکا په بندیزونو شامل کړل بندیزونه پر هغه درې افراد او نهه موسسو لګیدلې چې د خصوصي پانګونو او خصوصي کولو په پروژو کې د پانګونو لارې اوکراین د کریمیا سیمې د ادغام په برخه کې له روسیې سره مرسته کوله او یا یې له بشري حقونو جدي سرغړونې کړي وولکر ټینګار وکړ چې متحده ایالات د کریمیا اشغال په رسمیت نه پیژني او هیڅکله به یې هم ونه پیژني د امریکا د انرژي وزیر وایي دا امکان لا هم شته چې واشنگتن به د بالتیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیه او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د پایپ لاین د رغونې پر پروژه بندیزونه ولګوي. ریک پیری له وارسا څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وویل دې داسې نښې نښانې نه ویني چې امریکا به کله هم د نارد سټریم دوه په نوم د دې پایپ لاین ملاتړ وکړي. مسکو د 1230 کیلومترو په اوږدوالي د دې پروژې د رغونې ملاتړ کوي. متحده ایالات، پولینډ، د بالتیک هیوادونه او د اروپایي ټولنې ځینې هیوادونه له دې قبل اندېښنه لري چې ښایي د دې پروژې رغونه به اوکراین د ګاز د لیږد له اوسني لارې وباسي او په نتیجه کې به د انرژۍ په برخه کې پر روسیې د اروپا اتکا لا زیاته شي. د امریکا د انرژۍ وزیر وویل بندیزونه یو هغه انتخاب دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې یادونه کړې ده. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. دا کاسوو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ او کاسوو د ولسمشر هاشم تاچی ترمنځ د دې غونډې قربانه وه او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پریستین یا د هغه پریکړې له کبله چې د سربیا پر محصولاتو یې ګمرکي تعرفې وضع کړي لانجمنې شوې. د بروکسل له کتنې وروسته چې یو ساعت څخه کم وخت ونیو میرمن موګیرینی وویل دوی پریکړه وکړه چې تماسونو ته به دوام ورکوي څو د پرونۍ غونډې د نتایجو ارزیابي وشي. هغې پر دواړو خواوو ټینګار وکړ چې له داسې ویناوو، اقداماتو او تدابیرو ډډه وکړي چې د اړیکو د عادي کولو د روحیې مخالف وي. دا خبره دوستانو خبرونه ملا ساده ای راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ پیدا کړئ او ویلولئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموماً موږ د 10 بجو په خپرونه کې د ازادي راډیوي مجله خپرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې هغه پولیس چې د بدنغړي د جګړې په ترڅ کې لاسه ورکړي لا هم په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. دا پولیس وایي کله چې ټپیان شوي نو دولت یې پوښتنه هم نه ده کړې او په خپل شخصي لګښت د ځانونو درملنه کړې او بیرته دندو ته ستانه شوي. په ورته وخت کې د اروزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی هم مني چې پخوا دغلته د ټپي شوو پولیسو درملنه نه کېده، خو وایي کله چې دی راغلی نو اوس یې ټول هغه حقوق ورکړي کوم چې پولیس یې لري. زموږ خبریال شریف الله شرافت د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی او دغلته یې د پولیسو احوال اخیستی.
اروزګان کې څه کم شاوخوا 3 کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر مرکز ترینکوټ او د ولسوالۍ پر مرکزونو بریدونه پیل کړي او هڅه کوي چې د ترینکوټ ښار او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو په زیاتو سیمو کې د افغان ګډو نورو ځواکونو تر څنګ پولیسو مخه نیولې، نو ځکه زیاتره وخت پولیس زیات تلفات ورکوي او مرګ ژوبل ورته اوړي. ازادي راډیو په مرکز ترینکوټ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د هغه سیمه ییزو او ملي پولیسو احوال اخیستی کوم چې د روانې جګړې پر مهال یې د خپل بدن خواږه غړي له لاسه ورکړي او ټپیان سوي وي.
د روانو مینه باندې پټاو سوی دی، پښه مې کټ سوی ده.
د دې له ډلې یو هم هغه جان دی چې په ملي پولیسو کې دنده لري، پر د مین چاودنه کړې او چپه پښه یې له لاسه ورکړي، خو بیا هم د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. دا غاجان چې اوس هم ټوپک په لاس کې او په مرچله کې ناست دی، ازادي راډیو ته ویل کله چې ټپي سو نو دولت یوازې تر دولتي روغتونه ورسولي او نورې پوښتنه هم نه ده کړې. دی وایي د ځان درملنه په شخصي لګښت کړي.
نمې غاجانې په پولیس کې ټپي دی، سم په پولیس کې هم په وسپک په دروانه مینه باندې پټاو سوی دی، پښه مې کټ سوی ده. زما سره نه دولت کتنی ده وایي پره کړې ده نی په مې سره کړی، ما خپل شخصي جو خپل دوا جو کړی، د خپل ځامې جو کړی دی. هغه کی چې راغلم غیر حاضر کړی کته ود کړی و سره په پولیس کې یو.
د غلطي وازی ملي پولیس د جګړې قربانیان نه دي، بلکې محلي پولیس هم په مرچلو کې له دشمن سره په جګړه بوخت دي او مرګ جوړ ورتاوړي. ازادي راډیو د ملي پولیسو تر څنګ په محلي پولیسو کې هم د جګړې د قربانیانو احوال اخیستي. داباز محمد نومیږي، دی په محلي پولیسو کې دنده لري او د جګړې پر مهال یې خپل یوه پښه له لاسه ورکړې. دی چې اوس هم په مورچله کې ناست دی له دولته ډېر ګیله من دی، خو وایي تر هغو به له خپل وطن څخه دفاع کوي څو چې په تن کې یو څاڅکی وینه وي.
زما پښه دونه نه وه زخمي، دلته زخمي وه. د ما پیسې وشی نه درلود چې خواته اړولې په تایره کې حکومت یې خواته بیولې وای. ما پښه بهر پسې توره سوه کرایه دلته را پرېکړه. دغه اندر وس سره ولاړم چې مور نه سن راغاته وظیفام نه پریدم چې شل واره دولت په ما کې رین او یو ریم نه دی را پښکول.
تورجان بیا په ترینکوټ کې د دوه امنیتی پوسټو کومندان دی. د چ خپل هم څو ځلې ټپی سوی وایي دولت یې پوښتنه نه ده کړې، خو له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ارزګان پولیسو ته یې توجه زیاته کړي او خپل حقه حقوق دی ورکړي.
د وزیر صاحب داخلي سره که چیرې د ارزګان ولس ته توجه وکړي او د ارزګان د ولس سربازانو ته توجه وکړي، بعد دی د نږدې سه څارنه وکړي. خو اوس د ارزګان ولس په داسې حالات کې دی چې د پولیس غږ هیڅوک نه اوري او پولیس خرڅیږي. پولیس په ورځ په شپه کې در په خرید او پروش باندې رسوه کیږي.
په ورته وخت کې د ارزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی هم مني چې پخوا دغه لته د ټپي سو پولیسو درملنه نه کېده، خو وایي کله چې دی راغلی نو اوس یې ټول هغه حقوق پولیسو ته ورکړي کوم چې له دوی سره یې لري.
په دې کې شک نشته چې د ما د ماموریت نه مخکې د 15 یا 14 کالو کې هغه معیوبین یا هغه سرتیری چې متاسفانه زخمي شوي دي، د هغوی حسنات هم په انفرادي شکل سره دوی مراجعه کوي قومندانۍ ته. دغه سابقه هغه سرتیری چې دلته زخمي شوي دي په 15 یا 10 کاله پخوا، د هغوی اسناد ته مرایل کیږي او انشاءالله رحمان په نږدې ورځو کې هغه کوم امتیاز یا کوم تنخوا یا کوم معاش چې دولت لازم بولي دوی کولی شي چې خپل امتیاز نه بهرمند شي.
د ارزګان امنیه کمانډان دغه راز پر مرکزی ادارې غږ وکړ چې په دغه ولایت کې یو نظامی روغتون ورته جوړ کړي څو د افغان سرتیرو درملنه د جګړې پر مهال پر وخت وسی او بیرته خپلې وظیفې ته پر وخت حاضر سي. دا په داسې حال کې ده چې په ارزګان ولایت کې نظامی روغتون شتون نه لري او د جګړې پر مهال ټپي سوي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت کسان د درملنې په موخه ملکي روغتون ته راوړل کیږي چې زیاتره وخت ملکي کسان هم له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ارزګان.
توکو
شنبه پورز به شهادت ورسید او ما غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي رادیو .com.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو ته د یمن د جګړې د ښکېلو ډلو د حاضرولو مهلت د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه پورې وغځوه. په یمن کې رام پلوي حوثي اخیان د هغه حکومت پر ضد جګړه کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي. په دې اړه به د احمد تکل چمتو کړی رپورټ واورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس وایي د ده هدف له دې وروسته دا دی چې د یمن په جګړه کې ښکېلې ډلې د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه د سولې د خبرو لپاره سره راټولې کړي. ګریفیتس چې ټاکل شوې د روانې نومبر میاشتې په 14 نیټه د خپلو هلو ځلو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکړي، د سولې د هغه بهیر د ژغورنې هڅه کوي چې په سپتمبر میاشت کې بې نتیجې پاتې شو. ښاغلي ګریفیتس تېره اونۍ په یو بیان کې ویلي وو دی هیله من دی چې د یمن د جګړې ښکېل اړخونه به د یوې میاشتې په ترڅ کې خبرو ته چمتو کړي. خو د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق پرون خبریالانو ته وویل ښاغلي ګریفیتس د هدف ته د رسیدو مهلت د کال تر پایه پورې غځولی دی. په 13 سپتمبر میاشت کې په ژنیو کې د یمن د سولې د خبرو هڅه وروسته له هغه ناکامه شوه چې د ایران پلاوو حوثي یاغیانو پلاوی له 3 ورځو انتظار وروسته غونډې ته راونه رسید. د حوثي یاغیانو یوه غوښتنه دا وه چې ویل یې له ملګرو ملتونو څخه ضمانت غواړي چې د دوی الوتکه به په جیبوتي کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته د تلاشۍ لپاره نه درېږي، او دوهمه دا چې همدا الوتکه به د دې ډلې ټپیان د علاج لپاره له عمان څخه اروپا ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق زیاته کړه چې د یمن په جګړه کې د ښکېلو ډلو سره یو ځای کول تل ستونزمن کار دی، خو هغه څه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یې کوي دا دی چې همدا ستونزې له مخې لرې کړي څو ژر تر ژره د خبرو د یو نوي پړاو پیل ته لاره اواره شي. په یمن کې هغه جګړه روانه ده چې د څارونکو په نظر د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نیابتي جګړه ده. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 کال کې د هغه حکومت په ملاتړ د یمن په جګړه کې ښکېل شو چې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد یې جګړه کوله. ایران حوثي اغیانو ته د وسلو او تجهیزاتو د ورکولو تورونه ردوي. متحدو ایالاتو او برتانیا پر سعودي عربستان فشارونه زیات کړي او تیره اونۍ په ټینګار سره د یمن د نږدې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه تکرار کړه، او دا په داسې حال کې ده چې همدې جګړې بېوزله یمن د قحطۍ سرحد ته رسولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپانی په اړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
صحیح ده چې موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړی محمد رحیم دلشاد د خپلو هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډه کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري رابعې احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخي روح ک پر مخ تزمکه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستې او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقۍ ته مخه کړي او د خپل زړه درد یې په موسیقۍ کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقۍ ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې او بلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمې موسیقۍ یوې عالی بینجو ته تم کیږو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
زابل ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري دغه ولایت په شای مردان عالی لیسه کې د کتابونو 2 ورځې نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې معلوماتي، علمي، فرهنګي، سیاسي او ادبي کتابونه د 2 ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرازق بشر باختر آژانس ته وویل چې د یاد نندارتون د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ دود ول دي. د ښاغلي بشر په وینا د مطالعې له لارې د جګړې فرهنګ د سولې او ګډ ژوندانه په فرهنګ بدلېدلی شي. رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره 15 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. ویل کېږي جمهور رئیس غنی له خپل شخصي لګښت ته دغه پیسې یا صندوق ته ورکړې دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي د ولسمشر لخوا واده شوې پیسې د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق ته رسېدلې او د مالی وزارت لخوا واده شوې 10 میلیون افغانۍ به هم ډېر ژر یا صندوق ته ورکړل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دې نه وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یواله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززي او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کېږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسته راوړي.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق اکه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوایې وازی په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سی وی او د خوشی داسې بندار دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سی.
هاي نا پوهې زم چې په کم کې لیکه فور
په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیو شکلونو رئیسی په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، او ډیر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډیر دی. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایټالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجبه چیز ته ویل کیږي. کچیرې د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو، ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصرو ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوی او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړې او ځینو یې په خپله تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافي تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کې چیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولی شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډېره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا ګټه ورسوله چې دوی له مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې تر او بلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دیوونه یو څنګه وبولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله ټولې پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
او
سسپنس او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونه، اوږده نقلونه لکه پخوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو، ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلف پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځینې وخت کې سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړې، اقلا نغه وړو کې داستانونه هم نه وي لیکلې، په یوه ځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي، یا مثلا هغه د ناول د اصولو معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه یې کړې، ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته دي. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، او له هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده، چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوژو هیواد، یعنی هره پیښه چې کیږي شاید تر څنګ که نور نه وي، د ناول دپاره هم البته بشري پیښې دي، د هغې دپاره یوه موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت پرې وهده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه څه ډول کولی شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یوه ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپلې نظریې مفکورې تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپلې خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپلې مفکورې، خپلې خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام و. دا خبره وا ابل زموږ ټولنه تاسو پوهیږي چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ترازی، یاد ناول صفو پیخو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه سکسان وي چې ته فکر کوي چې پور پاو امریکا کې ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر ډیر مډرن او پرمختللي خلک وي، د ټکنالوژي او پوهې سره باشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په څیر کې ډیره پوری لا هم نه سرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرانیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چیرته د خپلې ټولنې کرکټرونه، ناولونه په خپل داستانونو کې راژوندي کړي، تر ډېره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی، او دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو علت همدغه و چې د ده کرکټرونه دی دغه د ټولنې ساده خلک دي موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستون کې او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بخي یو بل موجود کاری
کله چې کله رحمن سره ته خوړم چې یو بل بحث پندې کې مخکې لاړ شو. کله نه کله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر دی. کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی وډیر پوه انسان،
یعنی یو خو د محتوایي لحاظ تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه، محتوایي لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کې راځي. زه حتی داسې یو ناول مال وسته چې په هغې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزو چې تقریبا ډېر عمرم نه لري، یو لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغې سره لګیا وي خبرې کوي، حال دا چې دغسې توپیر هېڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کېږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډېره داسې اوچته بولي، فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی، یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي وو نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې د هغې پنځګر یا خالق ته خپله همدغه لیکوال دی، او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټوالی متاسفانه کله کله د ناول بخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي.
بله پوښتنه په نقل قولونو کې وکم. معمولا موږ دوه ډوله نقل قولونه په ناولونو کې راوړو، چې یو هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږیږي، یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي. په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تډیر خوند ورکی او یا بریالي ناول وګڼل شي کومي وي خدي، هغه چې مستقیم وګیږي په خپل، او هغه چې لیکوال وګیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګیږي، یا کله نه کله دوه شریک سر نه
مستقیم او غیر مستقیم. زموږ ناولونه تر ډیره پوره دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي، مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دی روان، یعنی د زه زمیر واستعمالوي داسې مې وکړل هسې مې وکړل. په دغه کې ډېر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل منطقي تړاو له منځه ځي، ځکه چې زه شو بیا خو زه هیڅکله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم، او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان، یعنی یو کریکټر دی مرکزي، دا ډېر ځله داسې په طبیعي ډول واده نه کوي لکه پټول نکه چې رامنځته کیږي. دا لکه هغه ماشینی شرګوډه شي یا فشکاری ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې دا په لوی لاستان منطق ور په برخه کې، انجبه ور په برخه کې، په مصنوعي ډول رامنځته کړي، او کله کله په مستقیم په مصنوعي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی، او یادی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبیعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي، څنګه لمنځه ځي، په هغه ډول پای ته رسیږي، هغه سده مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای ځکه هم چې دلته ته مجبورې کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کړي، که زه خبرې کوم او یعنی که زه خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نشته، ځکه ټولې خبرې تخپله کوي، او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکلو یو طرز هم په همدغه ډول دی.
د پناول کې د منظر کشي په اړه کړی چې څه ډول کولای شو چې ښه منظر کشي وکړو، او څومره مهمه ده منظر کشي.
منظر کشي خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا ورته حس کیږي، او دا تر ډیره په دوه ډول وی، یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انځورګری ده، مثلا باطنی انځورګری ده چې غوی رواني حالت څنګه دی، اروایي حالت څنګه دی. متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمایي پورې د خپل کریکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واشنا شوی، حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په پایل کې خپل وسون کې تورو پیژني، چې مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري، ځانګړتیاوې څه دي، ستونزې څنګه دي، مشکلات څنګه دي، حتی هیله او ارمانونه څه دي، حتی کله کله څه ډول خوبونه ویني، حتی تر ډول یعنی هغه رواني درونی انځور دی چې ذکر کړو. او بل تر ډیره پورې دغه د بهراني انځورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وایو، دام تر ډیره پورې لکه څنګه چې مکالمو کې انځوريږي، او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انځوريږي، په دې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انزوریږي، خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي، یا زموږ تاسو په اوسنیو ناولونو کې کله کله دغه منظره کشۍ ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې بیخي تر سیوري لاندې راولي. داسې فکر کوو چې کله کله دغه ناول په کتل کې د دې منظره کشۍ لپاره لیکل شوی دی.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوی ډول پرانستل کیږي، حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ، څنګه چې زه یو مثال ورکوم، څنګه چې غوټه په بند کې غوړیږي تر ګل پورې رسیږي او رژېدو ته رسیږي، دغه د ناول غوټه خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبیعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو د ناول غوټه یعنی مخکې لدې چې غوټه ته رسیدلې نو د ناول په فایل کې آتا پغه کپه پینځو برخه وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوی درېمه برخه کې، حال دا چې ورسته یم تلوسه وجلی وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه نه لرو چې لستون کړه سره قانی کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته. او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دي، په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه څه پایلې نه لري. په سر کې موږ تاسو ته لپاره یو ډول اشاره راکړل شوی دی، په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوی کله چې پایلې تر رسیدو نتیجې تر رسیدو، نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایلې ونه لري. اقلا ک لوستونکي د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به وایي کزه د ناول لیکوال ما دا دغه څه نه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي، نو په دې لحاظ باندې اقلا پایلې دغه څه یي چې لوستونکي وایي چې هو همداسې هم کېدای شي او باید هم داسې شوی وای، د دې نه خو بل ډول امکان نه لري. یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لاغه څه ورشل دانی په عامه باندې یا د عام دوستین کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایل څخه ناخوښي سرګندوي.
ډیر مننه.
ډیر مننه.
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدل.
فنکار رنجونه کدی دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ، مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی، په کوم حالت کې راغلی، تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو؟
اصل سب زو موسیقي هو د کوچنی نه مو خو بیا هم د سه تر د پنځو لاسو شپارس کړنو د سه مل سلسل علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخلی ترو خدای دیو بخلی طول استاز فضل دین نمیده لغنه میده سرمینه زدکوالا سلو بس تری واندازه پریمی و چی بیا مصد زدک ارمینه می زدک و خپل مشکل رفکوی شکی.
معمولا آقا وقت که موسیقی دیره چی خلق و خوکوالا کم موسیقی و
دا موسیقی دا محلی موسیقی و لکه دا وش دول ربا پارمینیه تامبور سارنگ دا موسیقیون.
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې وه؟
بلې، موږ داسې ډلګۍ لرله چې هر هغه خو ځان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه ډول، ارمونیا، رباب، تنبور، سارنګ هغه مسلک معلوم و، بس په دا جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمضان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مجرا کړې ده؟ دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویلې وای هغه تاسو دغه موسیقي نه معاش اخیستې او تاسو وظیفه اجرا کړې؟
بله، اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 50 افتنه شروع تر سلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دند لرله د وظیفه لرله داغه موږ تشکیل سلسله لغو شو خو فعلا زه په وظیفه کې یم احمد هنري په شخ کې نه
وروسته به دې ته راشو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستئ کومه دنده لرئ خو د دې نه مخکې به دې ته راشو چې په هغه وخت کې چې تاسو ګروه هنري درلوده یا مثلا دغه ټیم تاسو د فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول صرف دم کول چې کچیرته محفلونه وو هغو ته به تاسو لی مثلا کنسرتونه ده جشنونه ته او که نه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام هم تاسو درلوده
بله لرلم شاګردان هم لرل شاګردان هم روزل او شاګردان هم روزل دي د اوس هم فعلا ودو ته ځي د خادګانې خلک دي اثر ګروه لري ګروه هنري لري ځي محفلو ته
مننه رینر کدی ته راشو چې د موسیقۍ په ډګر کې برلوي دینه چې تاسو اواز وای اواز خواني کوي کوم آلې تاسو زده کړې دي په دمر وخت کې چې هغه تاسو وای
آلې خو ما تمبرم لګ لګ مې زده او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
که هم دغه دوه شیان تاسو زده دي ډېر د موسیقۍ کوم سبک تاسو کاروئ په محلي موسیقۍ کې کنه فکر کوم چې ډېر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروئ ډېر درته
دلته خو زیاتره اتنیز ډېر رواج ده مېده پروګرامونه شورت راشته او پروګرامونه رقم رقم دي کوم نفر شور دغه په طبیعت کې ده کار
او کچیرته تاسو نه څه وښتنه وکړو چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوس څه شعر غنې سم خو تا نه خفه کوو بیا هغه هم درته یو زمزمه به درته وکړو خو زما پخپله د وطن په هر ځای ګران ده نه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتنو کې ډیر زیات هغه ویلې سید سباوالې نه ډېره مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړله ښه کمپوز یې هم و واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلک لري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا منکرد شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې و دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ پس د دوکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي موسیقي خو نه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا دپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپلو موسیقي کارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست تخپاره څومره ورته امکانات برابر شوي دي
د فعلن لپاره خو تو اصل سکتور سه شي شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف شین زه دوی یو تشکیل لرل د نورمندانو مخکې یو یادواري وکړه آغا لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې هغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی اوس تاسو تشکیل نه لري خو اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نه اوس څو کسانې خپل هم دغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړې وي.
ولې حاصل صاحب ډېر کم پاتې دي، بشارهګان ټول څوک په کورو کې دي، بېکار دي، روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه. زما ډېر یو تکړه شاګرد سلام نومېږي، چې هغه ډېر تکړه شاګرد دی، هغه بشاره یو روحي تکلیف ورته پیدا شوی کور کې دی. نو استاذ غلام الدین دی، هغه هم په کور کې دی، مقصود دی په کور کې دی، بیکار دی، نظیر هم په کور کې دی. دما لړل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې او نرمند هم نشته.
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ، خو څه وظیفه لرئ تاسو؟
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم، پایست محافظ محافظ یم.
فقط دیگه از رازی تر بگا پوری محافظی که وی هنرمندی پاتی ده هنرمندی؟
بله بله، هنرمندی درشیان نست بسی گیز رسو اتا بجره شو تر سالور بجو پوری بس سالور بجش بیرت ازو.
چه فکر که وی درشاست چی؟ هم دغه رقم چې وصل مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله، ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که تاسو په حالت کې اوسېږي. همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده. آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب، بله صاحب، دغه خبره واقعیت لري. او که دا سوال وي داسې هنرمندان چې دي ټول مایي څه شوي دي، نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي، داسې به خاموش شي، خفه چوپ شي.
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورل لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري، مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست اطلاعات فرهنګ دره شي. او که دا رقمي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو او لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دي، روحي تکلیفونه پیدا شوي، ورته بس هم نور هم در شه پیدا کړي.
ډاکټر، ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکړو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډېره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب، تانه مننه چې موږ ته وخت راکړو، موږ هم را وغوښتلو، د زړه خوله هم را سره وکړه. تاسو نه ډېره مننه کوم.
مهرباني کوو.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډ کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سوری ورباندې راغی، ودری پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړ انجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. په یوه میږي یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې انجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغه کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل، پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغه کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړې ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکې تلو پلاستیکي چپلو ته وکتل او یې ویل، چپلکې دې ډېرې ارتې نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې چپلکې دي، ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نه جوړه یم، ته یې په پښو که. ناستې نجلۍ یې خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل، ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازې یوه پینه یې لرله، اوبو یوړې، نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، په دوړو کې ورکه شوه، بیرته راغله. پلاس کې نیولای زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته، لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه، بیا یې وویل، آبا به مې نو پاپړ راته راوړل، رنگا رنگ پاپړ. یو دم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول، عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیرین آغا دې نو نه ولیدلی، څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم، آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله، ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ور نږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوې دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته، مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوړې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلې شوه، د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، آبا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی ویست، آبا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوې جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی، څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل، آبا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دی، بې څه نه دی، ډس زما تر مخ یې وویشت. غلې شوه، شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیره ورو کسانو موټر ودراوه. شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بې څه نه دي، دس زما تر مخ یې وویشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعري رابعي احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعه تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده، چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه ده ښکارا. د پټي خزاني مولف په لنډ ډول هسي معرفي کوي او وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خلک څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاونده ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکی تراستون که، ادمی زمکی تراستون که، پور د غمی سوی لړمون که، ادمی مزکی تراستون که، پور د غمی سوی لړمون که، دوزخی روخ که پر مخ تزمکی، دوزخی روخ که په مخ تسمکی، نمی ده هاغ دلت بیلتون که، نمی ده هاغ دلت بیلتون که.
د رډیوی مجلې د ورېښمین خیال پتیره برخه کې مو د کک او زرینه منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوریده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکړي. ورېښمین
خیال
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینه ته نږدې شوه. ویلی یه زما دستر تبر واکمنی د ساکانو د سر تاج کل زرینه زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل و کک د جنگ لوی پهلوان و کک په ګرز باندې وهل لوی لښکرونه کک د ټول اشکانیانو د زړه سر و د فرهاد پاچا دربار کې نازولی د حرم او د دربار محرم راز و کک سرکش و کک مغرور و کک عاصی و کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي و د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه بی پروا و د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد پاچا گلبویه چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې گلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ کک مین د گلبویې په ښایستو شو مغرور زړه د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ لمازیګره تر ماخامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه کک به کیښود سر پر ولی د گلبویې راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغرده سپیناوی د مینې وکړ گلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ. ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو ښایي لاس د گلبویه په لاس کې درکړم. انتیخوس د بابل ځمکې دي نیولې په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرز ته د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه د گلبویه ولور صوبه د جګړې ده. کک چې مست به جام د عشق د گلبویه وو له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې له رومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیخوس بابل کې مات د کک په زور شو جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې ډوړې لکه راشي په بیدیا کې توپانونه د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پانا شوې خونړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ و چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه. کک غوسه و له کېږدۍ څخه راووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یې یونانی لښکر رابیل کړ سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښتی د ساکانو د کساد څپې وې توندې. فرهاد نا چا پناری کړي چې کک څه شو زما سالار ها پیل افغان سرتیری چیری د وحشی کتوالو خخم پاره دله د کک ګرز الکړي ماته دا ډبره هلی څه شو هلی چیری هلی وای وای خو کک نو نه نخه د قامت و نه سیوری سهمگین چیری د ګرزو څوک استازی د کک راغه و فرهاد ته چه سالار لخپل تبر سر جنگ نکری کک د خپلو تربورانو قتل نکری کک کچوال بولی خپل حت او خپل وینا خپلو رونو سر جنگ لیوانتو بولی خدای دی نکری تو رس رپ خپلو وینو یونانیان چه د ساکانو ملگرتیا کری نو پارسیان د دی جگلی دی تینگی ندی ما تا گده پا پارسیان شو بی ککا د چروان چالاک سپاره پزغر در آغلل د فرهاد لکیگدهی گرد چاپیر راتاو شول مخامخ شول سرداران د دولخ کرو د چروان او د فرهاد د تورو شرنگ شو لکیگدهی لگرد چاپیر د جگرو شورو د ساکان و یرغل تن لکبریخنا و اشکانیان و هر اخوا پزغل پتیخته شیبه و روست شوی ناری چه فرهاد ومر ده چروان ها قهر جنی توری وخور ده فرهاد پریکل سر پر نیزی حسک شو ده ساکان و لخکر خپل حیوات ستون شو.